پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته نه ماده ای زطرح سپارلې چې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو پریکړه وکړي. کابل کې د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري ورکول شوه.
طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې ښځې د هویت برېښنایي تذکرې غواړي.
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
میانمار کې بیا هم لسګونه مظاهرچیان وژل شوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دی چې دی او نورو راپورونه تراشو، راځئ چې خبرونه واورو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې د ولسمشر واک پیاوړی کوي. په برما کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچانو په وروستۍ ځپنه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسما څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیق نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوی، خو ویل کیږي چې د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې دی او له افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزند ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دې وزارت کې د ګوزند له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل،
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده تر څو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار است په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
خغلی راسخ وایي د ګوزنګ ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې وه چې د ده په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزنګ ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو 13 جمعه پای ته ورسېد. په دایکونډیا او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه شو. سر له سبا د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وړمه ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف شوې ده.
نګرهار والی د تورخم خارګوټي مسولینو او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځې څخه به د تورخم خارګوټي لاره هیڅ ډول ګندې وړونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د نګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي وو چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال، کمیسار، د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې له مخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوري کیږي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندوم 3 میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یوه سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. د تیر کال په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په وړاندې پراخ اعتراضونه وشول چې په نتیجه کې دغه حکومت نسکور شو. جباروف چې د پخواني ولسمشر سورونبای جینبیکوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت ولسمشر په توګه غوره شوی و. د تیر کال په نومبر کې د اساسي قانون دغه نوې مسوده تصویب کړې وه. په برما کې د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د تېرې فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې چې میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واکه لرې کړې او قدرت یې په لاس کې اخیستی کړکېچن تاوتریخوالی روان دی. د مظاهره چانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باکو ښار کې هغه مهال وشوه چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ویل شوي دا پېښه وړمه ورځ رامنځته شوې خو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبرونه یوه ورځ وروسته ورکړل شول. له سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه چې یوه سیمه ییزه څارونکې ډلې ده تایید کړه چې په باکو کې له اتیاو زیات د کودتا ضد مظاهره چان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د برما په ښارونو او ښارګوټو کې اکثره مظاهرې سوله ییزې دي خو سخت ځپنې د مظاهره چیانو یو شمېر ډلې اړ کړي چې د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د ټوپکو او په کور کې جوړو شوو اور بمونو ځانونه سنبال کړي. په عین حال کې په برما کې دغه خونړي تاوتریخوالی او بې ثباتي شاوخوا شل وسله والې قومي ډلې چې د هېواد پر یو شمېر سیمو په تېره بیا سرحدي سیمو کنټرول لري او څو لسیزې په ځینو مواردو کې له پوځ سره جنګېدلي هڅولي چې په وروستیو اونیو کې پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي.
تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلی دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. دا لست نهې مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. له ده به نور جزئیات واورو چې دا مهال د پراګ د سټوډیو سره وصل دی. مهرباني.
په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا د افغانستان مرکزی او طالب پلاویو ته د یو متن لور سپارلو خبر ورکړی چې د استانبول له غونډې وړاندې د مهمو ټکو په اړه باید هوکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13مه نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو د نهه مادې د وري میاشتې په 15مه افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. په دې ګډو اصولو کې راغلي افغانان لروانی جګړې په تنګ یو سولیز افغانستان او ټول ګډونه حکومت ته رسیدو لپاره باید هر څه ژر تلپاتې اوربند شي. همدا ډول دا اصول په یو ټول شمول حکومت ټینګار کوي، خو د یوې مشخصې نیټې لپاره د انتقالي یا لیکدیز حکومت وړاندیز کوي چې یو نوی حکومت ته د راتلو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا په دې نهه مادي ګډ اصولو کې په واټ کې د ټولو لوریو په مشارکت د بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون هم ټینګار شوی او تر پایله ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره په ښو اړیکو لرلو ټکو ته هم اشاره شوې ده. په دې اصولو کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي، خو د دې اصولو د عمل کېدو لپاره د مذاکراتو خبره هم اړینه ګڼل شوې. په دوحه کې د افغانستان سفارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت پر رالیږل شوي دی لیک کې د اصولو په اړه د افغان مرکزی او طالب پلاویو نظریات هم راخیستل شوي دي. افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په اړه خپل وړاندیز په څلورو ټکو کې محدود کړی. پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار، د ټاکنو له لارې د واک لیک، د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله چې د بلې جګړې پیل نه وي، هغه وړاندیزونه دي چې افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په ځواب کې لیکلي. خو د لیک د متن له مخې طالبانو د استانبول غونډې کې د ګډون سره هوکړه کړې. د اوربان په اړه یې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو وړاندیز کړی، خو د نورو موضوعاتو په اړه یې د نظر لپاره دوه ورځې له ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر څخه اضافي وخت وغوښتی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا ډول لیک ور استولی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ولیکل، د دې نهه مادیز اصولو په اړه له مشورو وروسته خپل نظریات ملګرو ملتونو او نورو لوریو ته سپارلي دي. افغان مرکزی پلاوی او طالبان بیا د ازادي راډیو له ډیرو اړیکو سره سره د په دې اړه خبرو ته حاضر نشول او وینو خپل چې په دې اړه نظر ورکړي. اما په دې اړه باندې ډېر نور مهم موضوعات یاد کړل چې راتلونکي خبري سرویسونو کې به ورته ځای ورکړو. ملګري ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړو غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وغوښتل چې افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي.
کور ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ملګرو ملتونو، امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو په نوم یو نوملار سپارلی او ورته ویلي چې باید د استانبول له کانفرانس مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. په دغو مادو کې تر ټولو مهم یې اوربند او دغه راز د انتقالي عدالت رامنځته کول دي چې له مخې به یې نوي حکومت ته واک سپارل کیږي. دا چې دا لیک په څه معنی د دغو اصولو عملي کول به څومره امکان لري، دا شیبه له کابله د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزای استډیو ته وصل شوی. احمدزای صاحب، ستړي مشي، تاسو هم راپور واوري د څه فکر کوي دا په څه معنی چې مخکې له مخکې نه افغان دولت او دغه طالبانو ته نړیوال دا ځل کرخي مشخصوي؟
سلامونه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دغه سی او حالت کې زما په نظر چون دغه غوښتنه یو ځل د افغانستان د سولې انسټیټیوټ حتی له نړیوالو سره هم شریکه کړې وه، چون د افغانستان معضله بعدونه یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته، نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالت په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډاله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه سي حالاتو کې کچېرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځینو مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کړي خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پرې بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوې حل و فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیکه بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډېره حده به تر پختنې لاندې راولي.
احمدزای صاحب، اوربند او انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو اخلو نه دي. مثلا د اوربان په اړه طالبان وایي چې دوی درې میاشتنی تاوتریخوالی کموي، دغه راز انتقالي عدالت غوښتنه کیږي په دې ماده کې، په دې طرحه کې هم غوښتنه شوې، اما حکومت وایي چې دوی یوازې د ټاکنو له لارې واک سپاري بل چاته. څومره امکانات دې شته چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګري ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغسې ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا حتی د نورو نړیوالو په پرتله یې که بیا د هغو سره یې پرتله کړو هغوی بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې خپله دغه ډیالوګ چې د دو مشرتابه او همدارنګه د دول ور پورو چارواکو په ماینس کې به دا ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسانه هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناست هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و، امریکا پکې په نحوی مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلوده، د طالبانو لوړ پوری استازی هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجه ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګ په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاس ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ دسی یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کومه.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوي همدې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپل واقعا په جدیت سره کار وکړي، مونږ به تر دغه مرحلې نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. هر یو هیواد ځانته خپل منافع پکې سنجولي دي او دغه په اساس د دغه اجماع یوه برخه ګرځېدلې. که چیرته په هغه کرخو ته په اصطلاح زیان ورسیږي یا هغه منافعو ته چې دوی پکې لټوي د دغه ناستې په پایله کې، که هغه ته مثلا په نحوي هم ستونزه ورسیږي، شاید هغه هیواد خپله یو چیلنج شي د دغه ناستې لپاره. نو زه فکر کوم د دغو لخوا د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د که چیرته فشار نه وي. متاسفانه زموږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې که چیرته یو بهرنی که هغه په هره کچوي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوي ځان کنټرولوو، او که ته خپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو. نړیوال دلته باید مداخله ولري، باید په دغه موضوع کې، چون د افغانستان د جنګ آباد مثلا امریکای متحده ایالات په نحو یو طرف د دغه ترینګل یا مخلص دی، د امریکای د قوا وشتون افغانستان کې مثلا یو طرف لپاره هغه یو ستونزه، هغه وایي چې باید بل طرف لپاره دا یو مثبت ټکی دی، هغه وایي که تاسو بی مسؤلیت او شاید افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. نو د دوی لخوا د دغه کرخو ټاکل زه فکر کوم دا ډیر ښه دی، او دوی به اړه باسي چې دوی یو مشترکه نقطې ته ورسوي.
ډیره مننه. په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د نړیوالو لخوا یې افغان دولت او دغه راست طالبانو ته د نوې طرحې د سپارلو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو را سره وسی مخکې درته په خبرونه کې نورې پزړه پورې کیسې هم لرو، د غراز یو نړیواله موضوع هم لرو چې په برما کې د مظاهرو په ترڅ کې بیا هم لسګونه کسان وژل شوي، خو تر مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې دوري لمیاشتې وروسته د وی کلی موټر پر ګرځېدو بندیز ولګید. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي د پریکړه تیر ورځ دغه شورا په امنیتي ناسته کې وسوه. اعلامیه زیاتوي د مالیه وزارت له لوري د وضع شوي طرزالعمل له مخې به دوري د میاشتې تر تیرېدو وروسته د دغو موټرو ګرځېدل قانوني اجازه ونه لري. په دې ناسته کې ټینګار سوی چې نور به افغانستان کې د یو کلی موټرو د هر ډول وارداتو په هکله جدي څارنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. په
2019 کال کې افغانستان کې مجموعاً 2.2 میلیون لیتره شیدو تولید شوي دي چې د افغانستان مجموعي اړتیا نږدې 3 میلیون لیتره ده. دا کال په کال زموږ تولیدات زیاتیږي.
د نوموړي په وینا زیاتره شیدې په فاریاب، بغلان، تخار، میدان وردګو، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او سمنګان ولایتونو کې تولید شوي. د کرنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې 1819 د غواګانو فارمونه شته چې ډیری شیدې له همدې فارمونو ترلاسه کیږي. دا دغه وزارت چارواکي وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 6 میلیونه راسوځي او میږي په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو ډالر واوی افغانۍ شپېته پله، یو ایرو 2.9 افغانۍ، یو پاوند 115 افغانۍ شل پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په میانمار کې پر ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر اتیاو زیات کسان وژل شوي. د جنوب ختیځې آسیا دغه هیواد له تېرې فبروري میاشتې راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهرت چانو پوړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهرت چانو ډزې کړي دي. په راپورونو کې ویل سوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلي ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل سوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چند په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پوري کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چان وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو اورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغې وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 60 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړي دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلوالو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړې دي. تیره میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یوه ناکام دولت د بدلیدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جخت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کیږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخواني برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخواني ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې ښځې ته وسپارل شو. امینه معیار په کابل کې د 15مې ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالۍ وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره یې نوموړې د دغې ناحیې رئیس ټاکلی. نور په دې راپور کې چې د میرمن معیار په غږ پیلېږي.
د خلکو سره کار کول ډیره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته حوصله مند اوسي.
د کابل ښار د 15مې ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه معیار وای دوه کاله مخکې د آزاد سیالۍ له لارې د یادې ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لاره پیدا کړه.
وروسته له دوو کلونو کابل ښاروالۍ رهبری ایت البته کابل ښاروال چې د تل اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپتیله چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د یوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړي چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی معیار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې ناحیې رئیس ښځه ټاکل کیږي، دا په دې معنی ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې وړتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځېدلی شي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي هم د اغلی معیار او د ناحیې د نورو کارکوونکو له ښو کړنو راضي دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي نقیب الله:
موږ په ساحه کې د 15مې ناحیې د خوانه یعنی هر راز خدمتونه شوي دي. اول خدمت خدا د صفایي او پاکاري پاک لره چې پرختیا چیز صفایي او پاکاري ته ډیره توجه شوي ده. د نیالګیو کېنول همچنان ادامه لري. خواجه بغرا ساحه سره د بی بی سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر ښکلي پارکونه جوړ شوي دي او دغه د سرکو دغه بلند منزلونه چې جوړیږي دغه تملک ته توجه وکړي چې دغه شګې راوړي را کوڅو کې اچوي لختي بندیږي او کله چې لختۍ بند شي نو طبعا اوبه بندیږي اوبه چې بند شي په سرک راځي او سرک خرابیږي دغه کوڅې په ډېره زیاتره کوڅو کې همدغه حالت ده.
د دغې ناحیې بل اوسېدونکی محمد حسن حسین بیا د ناحیې له اوسېدونکو سره د اغلي معیار د ښه چلند او په ښه توګه د دوی د ستونزو د هواري خبره کوي.
اغلی معاونت صاحب یو فعال او بامسؤلیته مېرمن دی او د پنځلسمه ناحیې اوسېدونکي ترې ناخوښ او خوشحاله دی. کارونه یې د قدر وړ دی او د معاونت صاحب دفتر د عام خلکو په مخ خلاص دی او موږ ترې په رښتیا چې خوشحاله یو.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ښاروالۍ د یوې ناحیې رئیسه ښځه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت ښارواله بیا یوه ښځه ټاکل شوې. اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ له لارې دې چوکۍ ته لار موندلې تر ډېره پورې د سیمې اوسېدونکو له دندې سره مخالفت کوو او د کار اجازه یې نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل ښاروالۍ هم دا اقدام بې مخینه او د وړتیا له مخې ګڼي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا:
کابل ښاروالۍ په لومړي ځل کې په یو ناحیه پراس کې یو ښځه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام و او دا د کابل ښاروالۍ یا هم د ښاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د یو ناحیې پراس کې تاکل کیږي او دا هم یو لاسته راوړنې ده.
په افغانستان کې تل د ښځو د حقونو د فعالینو لخوا دا انتقادونه کیږي چې ښځو ته په مشرتابه کې کمه ونډه ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالو والیانو وړاندیز هم له انتقادونو سره مل و او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه ښځو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان یې ورته ښځې ټاکي. تازه یوه اونۍ مخکې رشیده شهیدی د دایکندی ولایت لپاره د والی په توګه وټاکل شوه.
وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ښځو په اړه نور بس دی پروګرام هم لرو. اوس یوه بله موضوع چې دا هم په میرمنو پورې تړلې. په پکتیا کې د ښځو فعالان غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ورته پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
لکوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسېدونکي د خلکو څومروالو ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي که له یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل:
دې په خاطر نشي زموږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکیره واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځیږي. دې په خاطر نشي ترسو زموږ خویندې په سهولت کې وي، نه تنها دا چې پکتیا ولایت مرکز کې د تذکیره مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زموږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برهنه تذکیره واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی میر اکبرجان وایي:
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبیره سرغلي او زنانار سره دی، دلته وته نو دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای، دلته چیروش وړو وړکي چې کېر سره وي او تکلیف زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل: په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل:
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به ان شاء الله تاسو د سمکنای پولیسوالای کې دغه سې د زرمات او د اړیو ځای ولسوالای کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅه روان دي تر څو چې مرکزونه ایجاد
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې ښځینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دولس نیمه بجې شوې او سم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د سفارت د بهرنیو چارو وزارت په یوه استولي لیک ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګزنګ ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د دې وزارت د چارواکو په وینا د ګزنګ ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. په قرغیزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوی اساسي قانون ته رای ورکړي چې لمخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوري کیږي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندوم درې میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یو سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. په برما کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې د هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د مظاهره چانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باګوک ښار کې هغه مهال وشو چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې.
له همدې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسائل پای ته ورسیدل. ل خپل تخنیکی همکار شفیق یار نه هم مننه چې موږ سره یې ملتیا وکړه. اوس ورځو د کابل سټوډیو ته. له هغه ځای مو همکار تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دیونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته خراغلاست. د دیونی په خبرونه کې په بدخشان ولایت کې د خزو په ضد د توتريخوالو د توتريخوالي په پیښو کې په ډیرې دو خبرې کو. د بدخشان ولایت د خزو چارو ریاست د موندنو په اساس په تیر شمسي کال کې په دغه ولایت کې د خزو په ضد د توتريخوالي په پیښو کې د 1400 کال په پرتله نږدې 50 سلنه زیات ولې راغلی وو. بررسی های ریاست امور زنان ولایت بدخشان نشان می‌ده که در یک سال گذشته 270 قضیه خشونت شامل لاتکوب زنان، وادار شدن زنان برای فرار از منزل از جمله موارد درشتی است که در آن زنان قربانی شدند. مهمانان برنامه هفته شکست سکوت آلینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان و لینا شیرزاد فعال حقوق زن هستند و با آنان در رابطه با عوامل این خشونت ها بیشتر صحبت می کنیم. بله نخست خانم قیاسی به برنامه خوش آمدین.
با تشکر. عرض سلام و احترام دارم از شما و شنونده های عزیزی که صدای ما را از
بسیار تشکر. خانم قیاسی اگر ابتدا آغاز کنیم از یافته های شما چی را نشان میده که عوامل خشونت، خب ما آمار خشونت را یاد کردم، اگر شما بگوین که عوامل چی بوده، بررسی های شما چی را نشان میده که چرا خشونت در یک سال گذشته در مقایسه با سال قبل از او بیشتر شده؟
تشکر. از اینکه زما یک بدنه یزینی از اجتماع را شکل میکن، پرداختن به مسائل خاصشان از ضروری ترین یا تاست که باید سر از او صحبت شود. با وجودی که ما قوانینی خیلی زنی و خوب را در سطح افغانستان داریم، ولی متاسفانه با وجودی امو هم شاهدی نابرابری های آموزشی، کاری، درآمدی و سایر فرصت ها می باشیم که خشونت هم یک معضلی که متاسفانه در سطح خانواده، در سطح جامعه، درته کې ادارو کې دولتي غیر دولتي و در کل در سطوح مختلف اجتماع به شکل بسیار واقعش شاید کنده و زندگی یا تعمی زندگی جنارا متاسفانه ترخ می سازن.
درست
که سال مولی 13 آدمان یکی از سالهایی بود که با توجه به سبسی که ما ارقام مورد خشونت داریم نسبت به سالهای گذشته گراف سبس بالا رفته. البته وقتی که ما این ارقام درشت اعلان میکنیم فرزن حدودی 370 یا بالاتر از او و تقریبا دمی چند ماهی که از سال مالی 14 ماه که ما داریم 63 قضیه دیگه را ثبت کردیم که این شامل خشونت های متعدد مثل تفریق است، مطالبه نفقه است، بحث فرار از منزل است، طلاق است، تجاوز جنسی است، فسخ نامزدی است، خودکشی است، حتی قتل است یا متهم به قتل و علت کوب که بخی نوعیت قضیه که معمول است در متاسفانه در تحت خانواده ها و اجتماع در جامعه افغانستان یا هم مسئله قاچاق اسلحه است، اختطاف است. این موارد متعدد است که زنا به این عنوان قضیهشان ثبت شده و مراجعه کردن و یا هم به نحوی از طریق نهادهای عدلی قضایی دستگیر شدن که این عوامل متعدد میتونه باشه یا سبب شده که این قضایه اتفاق بسته. اول بحثی پایانی میزان آگاهی خانواده ها و افراد جامعه که در کل هم در پذیرنده مرد است و هم زن است.
درست.
خاصتاً از حقوق شرعیشان و حقوق قانونیشان آگاهی ندارند و این مورد باعث میشه که سریع اندرترین موضوع خانوادگی کشمکش
درست.
و جنجال بین خانواده ها.
بله خانم قیاسی، اگر لطف کنین چون صدا شما به صبح ما پخش میان، من میخوام در ضمن از این سوال را مطرح کنم در رابطه با این که خشونت را شما این 270 قضیه که در یک سال نزد شما ثبت شده، این تنها قضیه ای است که البته متضررین از او و یا قربانیایش نزد شما مراجعه کرده، درست؟ شاید آمار بیشتر از این هم باشه.
تنها آمار ما نیست، آمار دفتر زنان برای زنا هم هست که زیر چتر ریاست های امور زنا در سطح ولایات کار میکنن و در این حال ما یک هماهنگی داریم با نهادهای عدلی و قضایی مثل ریاست محترم محاکم، سارنوالی و حقوق بشر که هر کدامی از اونا مطابق قانون منع خشونت علیه زنا اینا به طور ماهوار جلسات کمیسیون منع خشونت برگزار میشه، اینا ارقام را در واقع گزارش میدن و ما هم به اساس پیگیری که از آدرس مدیریت حقوق من و همچنان مدیریت اجرا و پیگیری قضایا من صورت میگیره که گزارش ها را درج داریم.
درست. بله خانم شیرزاد، اگر به شما بیم، اگر شما از یافته هایتون بگوین در این زمینه شما کار کردین. بله متاسفانه خانم شیرزاد در لین نیستن تا اینو برمیگردن، با خانم قیاسی بس را ادامه میتیم. بله خانم قیاسی، شما از در رابطه با قضای فسخ نامزدی و تفریق و طلاق را شامل خشونت ساختین، علت چی است؟ چون یک حق است به یک فرد داده شده، علت چی است که شما این را درج قضای خشونت ساختین؟
منظور این است که وقتی که بین زن و شوهر مثلا یک مشکل ایجاد میشه، اکثرا زنا از اثر اونمو خشونت هایی که در سطح خانواده دارن اینا اقدام به تفریق میکنن، یعنی اقدام به جدایی میکنن.
درست.
و نمیخوان زندگیشون ادامه بدن، از اون خاطر به اساس ظلم و خشونتی که سرشان صورت میگیره از طرف اعضای خانواده، خاصتا از طرف مرد، یا مثلا خشونت فیزیکی میشه سرشان یا خشونت روانی میشه یا طفلشان از پیششان گرفته میشه، به نوعی نظر به تعریف خشونت که آسیب روحی و روانی بالای زن میگذاره این خشونت عنوان میشه و از همون خاطر است که درج در کتگوری قضایه خشونت ایساد میشه.
درست، تشکر. خب خانم شیرزاد با موصل شدن، خانم شیرزاد به برنامه خوش آمدین. ضمناً میخوایم سوال را مطرح کنم در رابطه به اینکه یافته های شما چی را نشان میده که وقت شما با خانم ها صحبت کردین و در این بخش شما هم در یک بخش به اینا دادخواهی کردین، علت خشونت را اونا چی میگن که اکثریت قضایی که قضای خشونت یا رویدادهایی که صورت گرفته چی است علتش؟
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و همه شنونده های خوب شما. همان قسمی که بانو یاسی رئیس امور زنان صحبت کردن، ما زمانی که دادخواهی ها و همچنان برنامه را که در سطح مرکز اول صالح بدخشان را اندازی میکنیم، طبعا همان چالشی که بسیار صدرهای خانما وجود داره، اینا از موقعیت کاریشون از خانه زمانی که بیرون میشن تا موقعیت کارشون مورد خشونت قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. اینا هم دلایلی در این زمینه وجود داره که همان هم جنگ و ناامنی، عدم آگاهی یا همچنان بیسوادی، فقر، بیکاری، اینها عواملی است که نه تنها در بدخشان بلکه در افغانستان موجود هست و این دلیل باعث شده که خشونت ها افزایش پیدا بکنه. و همچنان عدم رسیدگی به قضایای خشونت در نهادهای عدلی و قضایی که خانم زمانی که مراجعه میکنه تا یکی واسطه نداشته باشه یا پول نداشته باشه یا هم یک چهره زیبا نداشته باشه، در او صورت درست به قضیه از رسیدگی نمیشه و ماها سالها روی قضیه ازی یا دوسی ازی خواب می نه، هیچ کس دوسی ازی را یک بار باز نمی کنه که خانم از کجا آمده. در صورتی که ما بیشترین قضایه را در دور دست ها داریم، زمانی که مراجعه می کنه باز رسیدگی درست نمی شه، مجبور می شه خانم که از قضیهش انصراف بکنه و دیگر دنبال نبکنه. بدل ازی که بدخشان بسیار یک ولایت دورافتاده هست و همچنان راه های سبل و بور دارد، گاهی وقت کتی به فیض‌آباد و مرکز بدخشان رفتن به ولسوالی ها خیلی ها برش سخت و دشوار است، چون راه ناامن باشه و همچنان یک مرکز یا یک نهادی که بتونن این زنا زمانی که قضایشان حل و فصل می شوند یک مدت اونجا نگهداری شوند تا که در خانه می روند مداوی خانه یا مو حرکات که در برابر یزی مردای خانواده می داشته باشن تغییر بخوره موجود نیست. آنم زمانی که اینا قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی میان ثبت میکنن یا مثل نهادهای زیرت که ریاست امور زنان از دفتر زنان برای زنان ثبت میشود، زمانی که اینا به خانه میره برخورد پیچن در برابر خانم صورت میگیره، بعد یک چالش بزرگ صدرای خانم قرار میگیره که کدام را بالاخره انتخاب بکنه، یا قضیه شاید ادامه بده یا اینکه ترک بکنه یا هم گوشه خانه اختیار بکنه، باز هم خوشونت، باز هم حالت کو. شما ببینید روز در جامعه افغانستانی نه تنها حالت کو و خوشونت نتی داریم، حتی یک زمانی که در دفتر کاریش وارد می شود یک مرد که او دختر خوشش نمی آید که برش بگوید چقدر لباس تو قشنگ است، چقدر امروز تو زیبا شدی، مقبول شدی. اینها مواردی است که آغاز می شود خشونت و روز بیشتر شده می روید.
درست، بله. خانم قیاسی در رابطه با بله شما از قضایا یاد کردین، در میان این تعداد از قضایا به چه تعداد از قضایا عاملین شناسایی شده و شما خود ریاست امور زنان قضایا را یک جای با نهادهای عدلی و قضایی دنبال کردین تا این عاملین خشونت تحت پیگرد قرار بگیرن؟
بسیاری از بات عاملین خشونت فرار میکنند.
درست،
حتی قتل های شده.
بله، صدای شما بسیار پخش میاد به خانم قیاسی. بله، بله بفرمایید.
ما در مورد پرسش شما بپردازم، میخوام در مورد مرکز حمایوی شورای داشته باشم که ما در سطح بدخشان مرکز حمایوی زنا را داریم، یعنی جایی که زنان متضرر خشونت حفظ نگهداری می شوند.
درست،
از سطح اون سواله ها و همچنان حتی از سطح ولایات یا بیرون از کسایی که رد و مرزی هستن، اونا بعد مشکلات حقوقی دارن مراجعه می کنن و ریاست و نهادهای عدلی و قضایی. این جا مرکزی هست که بینان شدتر یاد می شه زیر چتر دفتر زنا و دفتر زنا هم زیر چتر ریاست امور زنا کار و فعالیت میکنن و ماهوار جلسات و کمیته تخنیکی هم که از برگزار میشه تا قضایه از اینا مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما اینکه بچی تعداد عاملین تا حال شناسایی شده و اینا به پنجه قانون سپرده شدن، در این قسمت اقداماتی که ما کردیم امو رسمی که وظیفه ما ایجاب میکنه بحثی هماهنگی با نهادهایی که زیرفت هستند در خصوص حل قضایای زنها، خاصتا نهادهای عدلی قضایی مثل ریاست محترم محاکم، تارنوالی، عدلیه، حقوق بشر، دفتر زنان برای زنها، اینا نهادهایی هست که بیشتر یا وکلای مدافع امو از اینا در قسمت مرفوع ساختن خشونت های زنها کار میکنیم و زنی که مشکل داره ما به عنوان یک پلی ارتباطی بین خانم ها و نهادها قرار میگیریم. بعد از این قضیهشان حتی میآید ثبت میشه، پیگیری میشه، در کمیته ها بس میشه، جلسات ماهواره را که ما هم جلسه کمیته انسجام و هماهنگی که یک جلسه تخنیکی در پهلوی از این جلسات کمیسیون عالی من خشونت علیه زن، جلسه کمیته جندر است که هر
ماه درست. درست خانم قیسی با معذرت، در این مورد مشخص اگر صحبت کنیم، ضمن شما اگر موقعیت نام تغییر بدین چون صداش متأسفانه با ما درست نمیه، اگر در این مورد مشخص وکیل مدافع صحبت کنیم، چقدر دسترسی به وکیل مدافع در ولایت بدخشان به قربانیان خشونت ها خصوصا زنان، اونا دسترسی دارن به وکیل مدافع و از سوی شما چقدر تلاش شده تا امی حق به اونا داده شوه و فرصت از تامین شوه؟
خدا کنه اول ما درست شده باشم، اما وقت ما تغییر دادم، دسترسی زنهای متضرر به وکیل مدافع نسبت به گذشته ها خیلی خوب شده، چون ما از سطح ریاست شروع که فعلا یک مشاور حقوقی داریم و به ادارات دیگه مثل دفتر زنان برای زنان که اونا مساعدین حقوقی دارن درست. برای زنهایی که در شلتر نگهداری میشه به طور مجانی قضایاشون را پیش میبرن، در کنار از ریاست محترم عدلیه تازه ترین موردی که اونا نو وکیل مدافع را استخدام کردن از طریق یکی از مؤسسات، این میاد در واقع برای کسایی هستن که افرادی هستن که بلیاز اقتصادی وضعیت مالیشان یا امکاناتشان خوب نیست و نیاز دارن که از یک آدرس حمایت شوند. این البته از طرف ما یا سایر نهادهایی که در این بخش کار میکنن ثبت میکنن قضایای زنا را، ما برای از اونا مراجعه میکنیم، وکیل مدافع گرفته میشه، حتی از طرف انجمن مستقل وکلای مدافع که اینا به طور رایگان قضایا را پیش میبره. یعنی موضوعی است که در تمام البته اگر تمام بدخشان را در نظر بگیریم مردم من حتی در قسمت این همی وکیل مدافع هم آگاهی کمتر دارن، همی باعث میشه که باز به هر طرف و براون هر دروازه ای را تک تک بزنن که یا مربوطشان نمیشه یا به نحوی رهنمایی درست اینا نمیشه.
بله از طرف کی آگاهی باید داده شد خانم قیسی؟
بدون شک که تدویر برنامه آگاهی دهی یکی از اولویت های استراتژیک وزارت امور زنان و ریاست ها در سطح ولایات میباشه که ما سالانه به هزارها زن و مرد برنامه مختلف میگیریم، چی در سطح ولسوالی باشه چی در سطح فیض‌آباد باشه، اما بحث اینجاست که اما میزان بی‌سوادی و بی‌آگاهی مردمان و در عین حال رقم بلند نفوسی که در فعلا در بدخشان هست ایجا یعنی این تکافو کننده نیست که این برنامه را ما میگیریم برای تمام مردم برسه. بنی اساس است که مطابق قانون منع خشونت علیه زن هر نهاد، خاصتا نهاد دوازدهگانه‌ای که شامل قانون شده، اینا مکلفیت دارن به سهم خودشان که هم برنامه آگاهی دهی بگیرن، هم مسائل پیگیری و تعقیبی که از قضایای خشونت هست صورت بگیره از طرفشان، اگر معارف هست، اگر دانشگاه هست، اگر ریاست عدلیه هست، و می ترتیب محاکم اینا که دستت بولی نماینده یا وحیه های سیومی را هم دارن و فعالیت های از اینا
بسیارتر
هست اجاب میکنه که برنامه گرفته.
بله تشکر، دوباره به شما برمیگردیم. بله خانم شیرزا، در رابطه با آگاهی ما اگر صحبت کنیم، آگاهی در آگاهی دهی یک خوب مسئولیت خود ریاست امور زنان در سطح ولایت است، اما نهادهای مدنی و فعالین مدنی هم نقش و مسئولیت خیلی بزرگ دارند در این بخش. چقدر کار شده در بخش آگاهی دهی هم به خانم ها و هم به مردها در بخش حقوق زنان در ولایت بدخشان کار شده در این بخش چگونه است؟ بله خانم شهزاد صدای من را میشنوین؟ بله متاسفانه. خب خانم شهزاد دوباره از قطع شدن، خب تا اینا دوباره وصل میشن. خانم قیاسی در رابطه با آگاهی آمه، یک شما هم گفتین که یکی از علل که خشونت در یک خانواده به وجود میاد این است که آگاهی درست صورت نگرفته و آگاهی وجود نداره. مشکل را که عموما ما صحبت کردیم یک مشکلی است که در بخش حقوق خانم ها یا حقوق زنان بیشتر به خود زنان آگاهی داده شده، اما با خانواده ها و با مردها در این بخش آگاهی کافی دادن نشده تا اونا این حق را درک کنن و خشونت به میان نبیه. در این بخش چقدر امی توازن در بخش آگاهی دهی در نظر گرفته شده از سوی شما؟
تشکر. ما این را نفی نمی کنم که برنامه آگاهی دهی صورت نگرفته، صورت گرفته، ولی این که تکافی کننده باشه برای یک جامعه ای که اکثران بی سواد هستن یا کم سواد هستن، تکافو نمیتونه که سالانه فرزن ما برای از اونا 50 برنامه بگیریم یا 100 برنامه بگیریم و در کنارش برنامه موقتی به او حد تأثیرات مستمر و متداوم نمیتونه داشته باشه، تا این که یعنی تکرار و پیهم صورت نگیره. اما این که بحثی تروازان چقدر مراد شده در قسمت تدبیر و تدویر برنامه های آموزشی، ما شخصا وقتی که به ولسوالی ها سفر میکنیم که سالانه برنامه آگاهی دهی از طرف بودجه انکشافی وزارت امور زنان داریم، اگر برای 200 نفر برنامه میگیریم در ولسوالی 100 تا از این مرد 100 تا از این زن است، به خاطر که تجربه نشان داده که اگر ما یک بدنه از جامعه را هر قدر آموزش بدیم بدنه دیگه فلج بمانه، به هیچ عنوان پروگرام های ما مؤسس تمام نمیشن. از همه خاطر لازم است که هر دو بخش باشن.
درست.
و بعد ما نمیتونیم از یک خانواده 10 نفر عضویت داره 10 نفر در برنامه داشته باشیم، یک نفر هم میداشته باشیم و اینال مسئولیت شهروندی کسایی که در برنامه ما هستن و مستفید میشن است که اینا پیام ما را به سایر کسای دیگه که اعضای خانوادهشان است یا اطرافیانشان است برسانند. یک مشکلی که من حس میکنم است که مسئولیت پذیری، ولو که اگر ما مرستیم یا اول ولو که یک شهروند استیم، در سطح اجتماع یا جامعه افغانی بسیار کم است.
درست. بله تشکر.
فقط فکر
بله.
میشه بله. که یا حکومت باید درست. کار بکنه
بله.
یا یک مقامات در
کار.
اما این که ما به عنوان یک شهروندی مسئول چه رسالت دارم در مقابل مردان، مردم اینی کمتر
درست. بله تشکر خانم قیاسی. بله خانم شیرزاد، نهادهای مدنی چقدر نقش خود و مسئولیت خود را ادا کردن در بخش آگاهی دهی در بخش حقوق زنان، هم به خانواده و هم به خود زنان در این بخش؟
بله
بفرمایید. بله بفرمایید. صدای شما
رو. خب آن گونه که باید فعالیت داشته باشن و قسم نبوده، مثلا در گذشته ها اینا یک مقدار فن از نهادها یا دونرا می گرفتن، برنامه آگاهی دهی را در سطح مرکز و ولسوالی ها، ولی حالا بدبختانه اینمی نهادها همه از فعالیت هایشان دست کشیدن و در قسمت خشونت و با اینکه بدخشان در طی سال که گذشت ارقام خشونت بلند بود، اینا فعالیت های کمتر داشتن. ما چون بیش از 10 نهاد یا 100 نهاد را داریم که زنا فعالیت میکنن
درست.
و خوب میشد که در این بخش فعالیت های چشمگیر را اندازی میشد. مثلا نمیشه که یک برنامه آگاهی دهی را اندازی بکنی برای 3 روز یا برای 2 روز یا یک هفته کفایت کننده نیست. یک مردی که واقعا ذهن و مفکورش و مایدیاش چیزی دیگه ای هست و در یک روز در یسته یا یک هفته ما بتانیم که دیدگاه از این را تغییر بتیم، میشه که نهادهای حکومتی جمع نهادهای مدنی از طریق منابر مساجد، چون ما حرف اول از دین را میزنن و برنامه آگاهی دهی بیشتر گرفته شوه، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشه.
درست. یعنی شما میخواین بگوین که بیشتر با در بخش توقف یا کاهش خشونت علیه زنان بیشتر پروژه‌ای برخورد شده، درست؟
یقینا، اما دولت مثل ریاست مرزان سطح بدخشان کار میکنه، برنامه های خودش داشته، ولی کفایت کننده نیست. بدلی که هر سال ما میبینیم ارقام خشونت در این ولایت بالا شده میره و نیاز است که کارهای همگانی صورت بگیره، هم شهروندا و هم نهادهای حکومتی و نهادهای خصوصی. این میشه تاثیراتی داشته باشه و عمدتا افرادی که عاملین خشونت هستن، متضرر هستن، ما تعداد شناسایی بکنیم، نه به افرادی که اونا سواد کافی دارن و همچنان اینا از همه چیز بهره‌مند هستن.
درست.
در سطح مرکز یا جاهای دیگر.
درست.
خوب میشه که برنامه همگیر شما برنامه بیشتر صورت بگیره، تاثیرات را می داشته باشه. یک مشکل و چالش دیگه ای است که ما امروز بدبختانه از سوی کسای خانم ها مورد خشونت قرار میگیرن که اینا افراد تحصیل یافته هستن، افرادی هستن که در جامعه کار میکنن.
درست. ولی
به خانم خودشان خشونت روا میبینن. این خودش یک چالش بزرگ است که با یک مردی که تحصیل کرده و فهم و درک بالا دارد چگونه او را بقبولانی که چرا خشونت میکنی، دلیل خشونت کردن خودت چی است. در این قسمت نهادها جدن کار بکنن، تلاش صورت بگیرد که ارقام خشونت پیدا بکنن.
درست. تشکر خانم شیرزاد. ولی خانم قیاسی، یکی از علل که من دیدم در گزارش شما فقر هم است. آیا فقر میتونه سبب خشونت باشه؟ چون اگر فقر میاد در مجموع کل خانواده متاثر هستن از اونو. چگونه این سبب از این میشه که خانم مورد لطکو و یا خشونت قرار بگیره؟
خب پدیده های اجتماعی عوامل متعدد داره تا یکی یک قضیه اکساب نشته. به می ترتیب یکی از عواملی که دویسی افتایشی خشونت علی زن میشه بحث فقر اینوان کردی.
درست.
همی که وضعیت اقتصادی خانه یا خانواده خوب نباشه یا نامناسب باشه، باعث میشه که به نحوی یعنی رابطه ای که بین زن و مرد هم هست یک کشمکش برش ایجاد شد. فرزند زن یک توقع داره، مرد برآورده نمیسازه، مرد بیکار.
درست.
اما امروز میره از بیرون کار پیدا نمیکنه، وقتی خانه میره بدون شک رو روان شازده است و ای نمیتونه با مو و ذهنیت یارام سمه مردان؟
بله 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 فرمان.
با مو ذهن آرام در خانه باشه و نیازهای اعضای خانواده را، نیازهای اولاداش را پاسخ داده نمیتونه و در کنارش وقتی که یک گپ از آدرس زن زده میشه به نحوی بین از اینا یک جنجال و کشمکش صورت میگیره که اینی یکی از دلایلش همی بحث بیکاری و بحث ناداری است که باعث میشه بعد اینا بینشان جنجال و کشمکش شود و یک شیرازه خانوادگی از هم میگه.
درست. بله خانم قیاسی، در رابطه به قضایا بیشتر صحبت کردیم، چقدر شما راضی هستین در بخش ازی که به قضایا و دعواهای خانم ها در نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گرفته باشه؟ اگر نگرفته شما علت را در چی میبینین؟
خب دمی چند ساله که من با ریاست امور زنان کار میکنم و قضایی را که ما و نهادها را جهت دادیم و همچنان پیگیری کردیم هم از طریق جلسات، تا جایی یعنی تا یک اشتگی خیلی خوبی نسبت به گذشته برشان رسیدگی شده. البته به اساس پیگیری های متعددی که وجود داشته، با وجودی که قوانین نهادهای عدلی و قضایی را مکلف میسازه که در صدر کاراشان مسائل خشونت علی زن حل و فصل قضایی مرتبط برای از اینا باشه.
درست.
اما ای که خب گاهن من این کار نمیکنم، نادیده گرفته میشه یا مثلا اولویت دوم یا سوم یا چهارم میشه. متاسفانه این بحثی همو مسائل فرهنگی و یا اجتماعی است که باعث میشه که هنوزم برای زنها او عاد و احترامی که
لازم است داده نمیشه. تشکر خانم قیاسی. بله خانم شیرزاد، در رابطه با حضور زنان در نهادهای اداری در ولایت بدخشان اگر بگوین، آیا رضایت بخش است نقش اونا، حضور اونا در ولایت تا بتانیم امو از یک سو توازن را حفظ کنیم و از سوی دیگه حق خانم ها هم تامین شود، حق زنان در ولایت؟ بله، در رابطه به حضور زنان در نهادهای دولتی در ولایت بدخشان گفتم، چقدر شما از این راضی هستین از حضور اونا تا اونا بتانن حقشان تامین شون و از سوی دیگه امو مشکلات را که دارن در رو بخش حل شون؟
خب
تشکر. خب نسبت به گذشته در نهادهای دولتی حضور زنان حالا خوب است، بلکه قناعت کننده نیست، چون هم 30% که باید حضور زنان برجسته می شد هنوز درست نشده، هنوز دمو حالت گذشته هست، ولی اندکی تغییرات آمده. ما خوشبختانه چند تا بانوایی که تحصیل یافته و توانمند بودن در رأس نهادها کار میکنن، دولتی البته، ولی لازم است که قراری وعده ای که مثلا دولت در آغاز سال برای بانوان در هر موردی که باشه وقتی که وعده میکنن باید وعده هایشان را پورا بکنن، نه که باز ما یعنی در جستجوی یا در تکاپوی ازی باشیم بلی. که چرا یعنی وعده ای که داده شد عملی نگردید، باید حضور خانم ها بیشتر شود.
بسیار تشکر. بله بسیار تشکر خانم آلینا غیاسی، رئیس امور زنان ولایت بدخشان، و لینا شیرزاد، فعال و قزن، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
شکر زنده باشین. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته.